شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې خبري شي، په کې تاسو په افغانستان کې د بخښنې د نړیوال سازمان له غوښتنې خبرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي له ولسي جرګې غوښتې دي چې 15 تورن وکیلان ور معرفي کړي. خو لومړی خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
نړیوال عمومي بخښنې سازمان وایي په ننګرهار کې د نړیوال سلسله کمیټې په دفتر د حملې عاملان باید محاکمه شي. امریکا وایي طالبان، حقانی شبکه او القاعده شبکې سره تړلي نورې ډلې په افغانستان کې تنظیم شوو حملو ته دوام ورکوي، او د ایران د جمهوري ریاست لپاره کاندیدانو تلویزیوني مناظره پیل کړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل ویل په ننګرهار کې د نړیوال سر صلیب کمیټې پر دفتر باندې د حملې عاملان باید محاکمه شي. دغه سازمان ویلي په مرستندویو موسسو باندې وسلوالې حملې جنګي جنایت دی. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان د دا ډول حملو د بندېدو غوښتنه کړې. وسلوالو کسانو د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د نړیوال سر صلیب کمیټې پر دفتر حمله کړې وه. له دې حملې وروسته دغې موسسې ویل په افغانستان کې به خپل ټول فعالیتونه بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان، حقانی شبکه او القاعده شبکې سره تړلي نورې ډلې په افغانستان کې خپلو تنظیم شوو حملو ته دوام ورکوي. دا خبره د تروریزم په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2012 کال کلنی راپور کې شوې ده. په راپور کې ویل شوي په 2011 او 2012 کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو حملې زیاتې شوې وي، او دغه راز په 2011 کال کې په سړک کې د خښو او ماینونو سترې چاودنې هم شوې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قانون پر اساس مکلف دی چې هر کال کانګرس ته تروریزم په اړه راپور ورکړي. راپورونه وایي د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې تېره شپه د زرونو تنو په شاوخوا کې وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅون پر پوستو بریدونه وکړل. چارواکي وایي دا بریدونه تېره شپه شاوخوا یوه بجه د شلګر په څلورو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو او پاڅون پر پوستو پیل شول. وروسته د دواړو اړخونو ترمنځ جګړه پیل شوه چې د نن سهار تر 3 بجو دوام وکړ. په اندړو کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان انجینیر لطف الله کامران وویل تر اوسه په دغه نښته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان دي.
زیات تعداد سره تلفات لیدلی دي. د ګیرو ساحې ته دغه کسان انتقال کړي ولو په حدود کې 200 نفرو کې دی مړي انتقال کړي.
کامران ویل وسلوالو څخه په نښته کې یو موټر وسلې، چاودیدونکي مواد، ماینونه او نور مهمات هم نیولي. پولیس وایي په جګړه کې یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نورستان ولایتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ له 2 ورځو راهیسې پر کامدیش ولسوالۍ زیات شمېر توغندي ورولي. د نورستان د والي ویان ظاهر بهان نن ازادي راډیو ته وویل د ګوردیش په کلي کې د دې توغندیو له امله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. بهان وایي تر اوسه افغان ځواکونو د دې بریدونو په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. ده زیاته کړه چې تېر کال هم پاکستان په کامدیش ولسوالۍ زیات شمېر توغندي ویشتلي ول. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې اته تنو کاندیدانو د دولتي تلویزیون لاره مناظره پیل کړه. دا مناظره د پښتنې او ځواب په شکل جوړه شوې او هر کاندید ته 90 ثانی وخت ورکړل شوې چې د پښتنې ځواب ووي. د مناظره د لومړي نیم ساعت پښتنې د ایران په اقتصادي او ټولنیزو مسلو لکه د کارونو ایجادولو، د کورونو جوړولو او په دې هیواد کې په پراخه بیروزګاری او پولي تورم یا انفلیشن متمرکز وي. د ایران شورای نگهبان د مې په 20مه چې د انتخاباتو په عملی څار کوي د شاوخوا 200 کاندیدانو لمنځ نه یوازې اته تنه د جون د 14 منټې انتخاباتو لپاره تشویق کړل. په کاندیدانو کې د ایران د پارلمان پخوانی رئیس غلام علي حداد عادل، د ایران د اټومي پروګرام ستر مرکشي سعید جلیلی، پخوانی مرستیال جمهور رئیس محسن رضایی، جکپور مذهبي مشر او د اټومي پروګرام پخوانی مرکشي حسن روحانی، د پوهنتون استاد رضا عارف، د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف، د مخابراتو پخوانی وزیر محمد غرزی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علی اکبر ولایتی شامل دي. واشنگتن وایي ایران د نړیوال تروریزم ملاتړ دومره زیات کړی چې ساره یې په تیرو 2 لسیزو کې نه و لیدل شوی. دا ادعا د تروریزم په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د 2012 کال کلنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو شوی ده. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتو د تروریستانو د ګواښونو په مقابل کې په بېلابېلو جغرافیایي سیمو کې تیتو پرک عمل کوي. راپور وایي په 2012 کال کې ایران د خپل سپاه انقلاب، قدس ډلې د امنیت او استخباراتو د وزارت او په لبنان کې د تهران د ملاتړې ډلې حزب الله په واسطه د تروریزم دولتي ملاتړ زیات کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د پاکستان په اړه ویل شوي چې په دې هیواد کې القاعده تروریستي شبکه کمزورې شوې، مهمو مشرانو د حملو توان له لاسه ورکړی او یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅې کوي. د خیبر پختونخوا او سند ایالاتونو پارلمانونو نوی مشرانو ټاکل. وکیلانو د جمعې په ورځ د تحریک انصاف ګوند سیمه ییز مشر پرویز خټک د پختونخوا ایالت د اعلی وزیر په څوکۍ وټاکه. خټک د پارلمان د 144 غړو 4 اتیا رایې او د اسلام پالې ډلې مشر لطف الرحمن 10 رایې خپلې کړې. د سند ایالت پارلمان د پنجشنبې په ورځ د پیپلز ګوند جک پوړی او تجربه لرونکی سیاستوال قایم علی شاه د اعلی وزیر په توګه ټاکلی و. قائم علی شاه د دریم ځل لپاره د سند اعلی وزیر په څوکۍ ټاکل شوی دی. تحریک انصاف ګوند د مې د 12 انتخاباتو کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې زیاتې څوکۍ وګټلې او ژمنه یې کړې چې اداري فساد به له منځه وړي، له طالبانو سره به د سولې خبرې کوي او په قبایلي سیمو کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو پر وړاندې به مقاومت کوي. او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو جګپوړي سلاحکار سوریې ته د خپل حکومت د وسلو ورکولو د حق دفاع وکړه. یوري اوشاکوف د جمعې په ورځ وویل مسکو به له دمشق سره د وسلو موجود تړون عملي کړي خو بل کوم نوی تړون به لاسلیک نه کړي. له دې مخکې د روسیې د پوځي میګ الوتکو کمپنۍ ویلي وو چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم ته د عصري جنگي الوتکو ورکولو قرارداد ته به ژمنه پاتې شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبري مچله اوري. په روانه خبرونه کې مو په افغانستان کې په امنیتي برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان لغښتنې خبرو. د افغانستان د بیا بنه یو پاړه به بیا واوري چې په غزنی کې تیر شپه د اندړ پولیسوالي کې په سلګونو طالبانو پر پاسون کوونکو برید وکړ. د پاسون کوونکو له مشر سره مو د دې جګړې په اړه خبرې کړې.
ځینې کسان په چیرته تیښته باندې طالبانو له جملې چې کامیاب شوي نه دي او چې خوشحاله او کلوب کلي چې پټ پاتې شوي هغوی چې تلاشي روانه ده.
د امنیت په ارتباط مو د خوست د امنیتي چارواکو له نویو تدابیرو خبرو.
موږ به انشاءالله په ډېر ښه وخت کې په هر ولسوالۍ کې در شل څخه اضافه تر د پوستو خاوندان.
له امریکا سره مو د افغانستان د امنیتي همکاریو د سند مسله د سیاسي چارو له یو څېړونکو سره شریکه کړي.
کله چې امریکایان دلته خپل اډي غواړي یوازې دلته د تروریزم سره د مبارزې مسله کوي یو اخ مسله ده. بله مسله دا ده چې افغانستان باید خپلې ګټې پکې ولټوي.
په خبرونو کې مو مخکې د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا واوریدل چې په جلال آباد کې د سرسلی پر دفتر برید کوونکي باید محاکمه شي. د افغان نړیوال سازمان د غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د سرسلی نړیوالې کمیټې په جلال آباد کې پر خپل دفتر له حملې وروسته په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان وکړ. په جلال آباد کې د چهارشنبې په ورځ د سرسلی په دفتر حمله وشوه. د افغان نړیوال سازمان وایي چې د سرسلی په څیر ټولنې باید وکولای شي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
د افغان نړیوال سازمان وایي پر مرستندوی ټولنو حملې له جنگي جنایت سره انډول عمل دی او باید سمدستي بندي شي. د افغان نړیوال سازمان دا غوښتنه په جلال آباد کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې پر دفتر د چهارشنبې ورځې له حملې وروسته کوي. سر صلیب پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل فعالیت تر هغه وخته بندوي چې په دې اړه د دوی د څېړنو نتایج معلومیږي. په کابل کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دې حملې وروسته موږ ټول خپل فعالیتونه متوقف کړي دي تر څو چې د دې حادثه مشخص برسېدان مونږ تکمیل کړو نو مونږ بیا خپل فعالیتونه په افغانستان کې شروع کوو.
د افغان نړیوال سازمان په هغه بیان کې چې نن خبر شوې دي چې د سر صلیب په څیر مرستندوی ټولنې باید وکولای شي چې په افغانستان کې خپل ستونزمن کارته چې خلکو ته د حیاتي مرستو رسول دي لویر پرته دوام ورکړي. په بیان کې د آسیا پاسیفیک حوزې لپاره د افغان نړیوال سازمان مرستیال مشر ایزابل ارادون ویل دي چې د جلال آباد حمله بشریت ته یو سپکاوی دی او عاملانه باید له نړیوالو قوانینو او معیارونو سره سم محاکمه شي. د سر صلیب پر دفتر بریت په کابل کې د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM پر دفتر له وسلوال بریت یوازې څو ورځې وروسته وشو. د هغه بریت مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه او ویل چې دوی په کابل کې د CIA یو میلمستون پنهخه کړی وو. د افغان د نړیوال سازمان بیان وایي د مرستندویو ټولنو پر دفترونو او کارکونکو حمله د نړیوالو قوانینو لمخې ممنوع ده او د بشریت پر ضد له جنگي جنایتو سره انډول ګڼل کیږي. د افغان نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل بیان زیاتوي چې بشمیره افغانان د مرستندویو ټولنو پر مرستو متکی دي نو ځکه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غواړي چې پر دې ټولنو وسلوالې حمله سمدستي بندي کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې په افغانستان کې باید پر مرستندویه ټولنو برید ونه شي. دا خبره په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر د شوي برید په ارتباط شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې دا حمله وشوه. طالبانو ازادي راډیو ته پر استولي ایمیل کې لیکلي دي چې د طالبان په ډاګه دا خبره کوي چې په جلال آباد کې د چهارشنبې په ورځ د مې په 9 نیټه د نړیوال سره صلیب پر دفتر برید کې دوی لاس نه لري او نه د دارنګ بریدونو ملاتړ کوي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر ژر له ازادي راډیو
په افغانستان کې د امنیتي مسایلو په ارتباط وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي د غزنی د پاتون کوونکو له مشر سره شهیدلیو او د خوست له امنیتي تدابیرو مهم خبرو. خو اوس د افغانستان د لوی څارنوالي غوښتنه. د افغانستان لوی څارنوالي وای کولسی جرګه خپل 15 غړي د ادارې ته معرفي نکړي ممنوع الخروج به اعلان کړي. د لوی څارنوالي وایاند بصیر اسیسی ازادي راډیو ته نن وویل تر اوسه د مسلې پاک له درې مکتوبونه ولسی جرګې ته استول شوي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د تور له اسنادو پرته نشي کولی د جرګې غړي لوی څارنوالي ته معرفي کړي. د مالی وزیر عمر زاخیلوال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په استهزایه غونډه کې د جرګې شپږ غړي په قاچاق، فساد او غیر قانوني کارونو تورن کړي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ له ولسی جرګې غوښتي چې تر راتلونکي دوشنبه پورې د جرګې 15 تورن غړي د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته ور وپیژني. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي که تر ټاکلې نیټې د جرګې دغه غړي لوی څارنوالۍ ته معرفي نشي ممنوع الخروج به اعلان او دند به وزندول شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل درې ځلې په رسمي ډول له ولسی جرګې غوښتي چې خپل 15 تورن غړي دي د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي خو ولسی جرګې په حق له اقدام نه دی کړی.
دروس کابل مکتوب نهایی توسط لیسانانوالی ارسال شده به ولسی جرگی افغانستان به او تذکر داده شده که بلا روز دوشنبه
دو ورځې مخکې د لوی څارنوالۍ وروستی مکتوب ولسی جرګې ته استول شوی او په کې لیکل شوی چې که د جوزا تر 13 نیټې پورې چې د دوشنبه ورځ کیږي د جرګې 15 غړي د تحقیق د پروسې لپاره لوی څارنوالۍ ته حاضر نشي ممنوع الخروج به اعلان او دندې به یې وځنډول سي.
خاغلی عزیزی وویل د تورن وکیلانو له جملې څخه یوازې محمد نعیم حمیدزه لاله لوی څارنوالۍ ته حاضر شوی او 15 نور تر اوسه نه دي ورغلي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په استیضایه غونډه کې د جرګې شپږ غړي په قاچاق، فساد او غیر قانوني کارونو تورن کړل. د جرګې دا غړي حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم حمیدزه لاله، محمد عارف رحمانی، سمیولا سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل ده. د جرګې اداري هیئت وایي تر اوسه د جرګې د یادو غړو د تورونو په حکله موثق اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. د دې له امله نشي کولی چې لوی څارنوالۍ ته یې ور وپیژني. د جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي
دلایلی که ارائه شده چه از طرف وزیر چه از طرف وکیلا این دلایل رو دیده شوه و اگر موجه بود
کوم دلایل چې د وزیر یا د وکیلانو له خوا وړاندې شوي دا دلایل باید وکتل شي. که اسناد کروي وکیلان به لوی څارنوالۍ ته ورشي خو تر اوسه دا یوه ادعا ده او د دې له مخې وکیلان نشي کولی چې تحقیق ورکړي.
د ولسی جرګې په شپږو غړو د تور لګېدو وروسته د جرګې د یو شمېر غړو د غوښتنې په اساس یو ځانګړی کمیسیون جوړ شو څو مسأله په دقیقه توګه وڅېړي. د جرګې اداري پلاوی دا هم وایي چې د دې کمیسیون له جوړېدو 10 ورځې تیریږي. دوه ځلې غونډې کړي خو د تورونو په اړه یې د مالیې له وزیر څخه اسناد نه دي ترلاسه کړي. اداري پلاوی وایي کله چې اسناد ومومي ډېر ژر به یې وڅېړي او نتایج به یې اعلان کړي. دا چې د مالیې وزیر به د دې تورونو اسناد کله جرګې ته سپاري دا به وروسته معلومه شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د رپورټونو له مخې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې شمېر یې د سیمه ییزو چارواکو په وینا سلګونو کسانو ته رسېده تېره شپه د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون پر پوستو برید وکړ. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې جګړه کې برید کوونکو ته درنه مرشوب لاوښتې ده. احمد تکل د دې جګړې د څرنګوالي په اړه د اندړو د ولسي پاڅون له مشر پخواني جهادي قمندان فیض الله فیضان الله فیضان سره مرکه کړې. شغلی فیضان د مرکې په سر کې د هغو استقامتونو یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو پر ولسی پاڅون خپل حمله ترې پیل کړې ده.
نن د شپې په درې نیمې بجې طالبانو دقیق تعداد خو چا ته نه معلومېږي، خو لیکن سلهاوو خلک وو زموږ په څلورو مرکزو چې هغه په څلورو کلیو کې دي، یو د حبیب ګړلو په نامو، یو د منار کلی، یو د رستم کلی او یو د ګلوب کلي کې زموږ هلته مرکزونه دي. په هغوی حمله کړې ده او د حملې په نتیجه کې د طالبانو تر اوسه پورې چې په سترګو لیدل شوي دي اته مړي جګړې صحنه کې پاتې دي او دوه زخمي یو موټر د مهماتو سره ورسې پاتې ده. وروستی راپور چې اوس موږ ترلاسه کړي دي، وروسته سهار په اته بجې او په اووه بجې ملي اردو ملي پولیس هم په دغه جنګ کې مداخله کړي او طالبان په ځینو کلیو کې محاصره پاتې شوي. اوس چې ښیو خلک له شلو تر دوه ویشتو کسانو د طالبانو مړي او زخمیان ښیي.
ستاسو د خوانه دقیق تلفات څومره دي د دولتي ځواکونو په ګډون؟
یو کس شهید شوی دی چې هغه هم زما د خپل کلي اوسېدونکی دی او یو کس زخمي ده.
او د پولیسو او د ملي اردو
یوغی څوکم په دغه جنگ کې نه دي تلف شوي، نه مړي لري او نه زخمیان لري.
جګړه اوس روانه ده که ختمه شوې؟
نه، اوس جګړه ختمه ده. اوس د طالبان راغلم د جیروتي مسکې لخوا او بېرته مې هغه طرف ته هغه قبنشیني کړي. ځینې کسان په بېرته تېښته باندې د طالبانو له جملې چې کامیاب شوي نه دي او د خوشحاله او ګلوب کلي کې پټ پاتې شوي، دا چانس یې نه ده ترلاسه کړی چې وتښتي. په هغوی پسې تلاشي روانه ده، خو شاید ځینې کسان یې ژوندي هم نیول شوي وي، خو د هغو په باب سړی دقیقا نه شي ویلی. څو وخت وروسته به زه تاسو بیا انشاءالله دقیق معلومات چې ټولو تلفاتو په رابطه درکړم.
ستاسو ملګرو له نړیوالو خبري اژانسونو سره په مرکو کې دا ادعا هم کړې ده چې وایي په برید کوونکو کې زیات شمیر بهرني جنګیالي شامل دي، د دې لپاره تاسو څه ثبوت لرئ؟
دا موږ په بار بار لیدلي دي، حتی موږ پنجاب نیولي دي په هغو کې بهرنیان وو او بار وو جنګ کې چې له موږ سره مخامخ شوي دي بهرنیان او پنجابیان دي، وزیرستان خلک کې او تیر کال کې داسې شوي دي چې د هغوی مړي په میدان د جګړې په میدان او په صحنه کې پاتې شوي دي. دا موږ ته ثابته ده او زموږ ټول ورځ دا په سترګو ویني.
په دومره لوی شمېر طالبانو په یو ځل د کوم لوی مهم هدف لپاره په اندړو ولسوالۍ باندې حمله وکړه؟
اندړو ولسوالۍ کې طالبانو شکست خوړلی، ولس له محلي پولیسو او د قیام د پاڅون له خلکو سره یو ځای شوي دي او ورځ په ورځ د پاڅون سیمې درازېږي او نوي پروګرامونه د دولت د بیا رغونې پروګرامونه د مکتبونو د صادراتو د جوړولو د بازار د خلاصېدو د مکتبو د فعالېدو ټول دولتي پروګرامونه په ډاډمن طور په منتخب دي جریان لري. نو طالبان دغه ماتې او یا د طالبان د اندړو د ولسوالۍ له لاسه وتل نه شي تحملولی. دا انشاءالله اخري جنګ ده چې دوی کوي او په آینده کې به انشاءالله بیا دومره قوتونه هم راټول نه کړي، خو په دې کې هم درنه ماتې خوړلې.
د طالبانو پر ضد د پاتسون له جنګیالیو او للیکو سره څوک مرستې کوي؟ فیضان صاحب
ولس مرستې کوي او خلک خپلو ذاتي امکاناتو د تجارانو په مرسته او په پخوانیو هغو زړو وسلو چې د جهاد او د اسلامي انقلاب له وخته له خلکو سره پاتې دي، له هغو چې استفاده کوي. نوي مهمات چې کله لاسته راوړي هغه تجاران او د سیمې هغه سرمایهدار خلک ورسره کومک کوي. خو محلي پولیس بیا د دولت لخوا اکمالیږي او هغه منظم ډول جنگ لیکو چا چول کیږي، پوسټي او مرکزونه ورته خلاصي. موږ ډیر قوت وو همدغه مالی پولیس دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې مو د ولسی پاسون د مشر فیضان الله فیضان سرګندونی د اندړ پر ولسوالی د تیر شپې د جګړې په ارتباط اوریدي. ل غزنی ور هاخوا خوست ورزو او هلته مو ل نویو امنیتی تدابیر خبرو. خوست امنیتی چارواکي وای چې په نشتی راتلونکو کې به د خوست په ټولو ولسوالیو کې ثابت امنیتی پوسټي جوړ کړي، چې لدې سره به لوی خو په امنیتی حالاتو کې شوالی راشي، بل لوري ته به خلک وکولای شي چې په ډاډه سره په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه له خوسته نجیب الله الوخیل رپورت لري.
د خوست ولایت امنیتی چارواکي وای چې په نږدې ټولو ولسوالیو کې به شل ثابت او ټاکلې امنیتی پوسټي جوړ شي او په دې توګه به نه یوازې د ولسوالیو امنیتی حالات تر پخوا ډاډمن شي، بلکې دا به د وسلوالو د تګ او راتګ مخه ونیسي او په ټولیزه توګه به پر دولت د خلکو باور پیاوړی شي. همدارنګه یاد تدابیر به د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو د امنیت په خوندیتوب کې هم پوره مرسته وکړي او په ټول ټاکونکو کې به د خلکو فعالې ونډې ته زمینه برابره کړي. خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی چه د خپلو اړوند پولیسو آمرینو او قماندانانو ته خبرې کولې، ویل چې ډیر ژر به په خوست کې سیمه ایز پولیس په فعالیت پیل وکړي او په خپلو کلیو کې به په دندو وګمارل شي. همدارنګه دوی به یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم په بیلابیلو ولسوالیو کې جوړې او افراز کړي.
موږ په ډېر کم وخت کې ولسته د محلي پولیسو زیری ورکوو او په ډېر کم وخت کې به دغه تشکیلات منظور دي، رسېدلې دي. تنهایی افتتای پاده محلی پلیس با اغا زواک دی چې د دشمن ملامتونکي ځواک دي. چې یو کادات ولسوالیو دوه یا درو پوستو ته اشاره کوله، موږ به ان شاء الله په ډیر کم وخت کې په هر ولسوالۍ کې در شل څخه اضافه تر د پوستو خاوندان، ځکه زموږ د محلي پولیسو طرز العمل داسې دی چې هر پولیس په خپله کریا کې په خپل کلي کې باید پوسته ولري.
ښاغلی باقي زوی زیاتوي چې راتلونکو ټول ټاکنو لپاره تر ټاکلو 115 انتخاباتي حوزو د دوی تیاری ډېر دی، او دوی به خلکو ته د رایې اچونې داسې شرایط برابر کړي چې خلک وکولی شي په آسانۍ او ډاډمن حالت کې په یادملي بهیر کې برخه واخلي.
په خوست کې 115 مرکز د انتخاباتو راتلونکي لرو، خو موږ چمتووالی د دې څخه اضافه تر الحمدلله لرو. زموږ امنیتي ځواکونه په مجموع کې بیا ته چمتو دي چې د خپلو انتخاباتو د مرکزو امنیت تامین کړي، او موږ به خلکو ته دا زمینه مساعده کړو څو وکولی شي د خپلې خوښې وړ کاندید د خپلو خلکو لپاره د خپل وطن لپاره په خپل لاس په خپله ژبه وټاکي.
د یادونې وړ ده د خوست امنیتي چارواکي داسې مهال د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د نویو تیاریو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې امنیتي چارواکي وایي په خوست کې به په لنډ وخت کې په هرې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو له افتتاح سره لږ تر لږه 40 امنیتي پوستې جوړې کړي. له خوسته به هلمند ته ورشو، خو هلته د امنیت په اړه یو اندېښنه د هلمند والی په خپل ولایت کې د سولې لروان بهیر شکایت وکړ. دغه شکایت په داسې وخت کې شوی چې 15 تنه طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې وروسته تر دې د سولې له بهیر سره یو ځای شول چې پوه شول چې مشي پنجابیانو کوله. الیاس دایی له هلمند رپورټ لري.
د هلمند چارواکي وایي د سولې غالي ځلې موثر نه دي تمام سوي چې د دې ولایت د سولې د ولایتي کمیټې لخوا تر سره سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد نعیم وایي په هلمند کې د شته وسلوالو په تناسب سولې ته د راتلونکو کسانو بهیر ټکنه دی. والی وایي تر دې دمه تر 200 لږ کسان د سولې له بهیر سره یوځای سوي دي، او په دې ډول د سولې روان بهیر ته خوشبین نه دي.
زه په دغه قناعت نه لرم باید دغه به شوي، ولی په دغه یو کال یو نیم کال کې دوی توانېدل چې 178 کسان به راوړي. په دوی کې 9 کسان افراد مسلح دي، هغه نور غیر مسلح دي. 109 کسه د زندانه د کمیټې سوله د هلې ځلې څخه هم خلاص شوي د هلمندیان ورونو. اما زه غواړم چې دغه فعالیت په هغه یو کال یو نیم کال بېخي لږ دی.
د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې د تیرو دوو کلونو کار له امله 103 تنه چې اکثره د بګرام له زندانه د سولې په خاطر خوشې شوي تورن کسان دي د سولې سره یو ځای سوي دي. د هلمند چارواکي په داسې حال کې د سولې روان ټکنې بهیر څخه شکایت کوي چې تیر میاشت د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر معلم شاولي په یو وسلوال کمین کې وژل شو. د پنځمې په ورځ د سولې له بهیر سره 15 نور وسلوال هم یو ځای شول. دغه 15 تنه وسلوال چې مشهری په نهر سراج ولسوالۍ کې و د ملي امنیت په هلو ځلو د سولې له بهیر سره یو ځای شول.
موږ په نهر سراج کې اوسېدلو، موږ په زور مجبور کول ولړول ول د جات په نامه جات وکړي. موږ بهره چې په وکتل اخر ته د اوس نه د خارې خدمات نه جهاد خار کار د خارج د پاره و د پاکستان د پاره و موږ څه کوت وکړي رال د سولې بهیر ته تسلیمي مراوه خپل کور بالا وجاړېده یا ورانی غټنه لګي.
دوی وايي طالبان روزمره په کلو کې د جهاد لپاره ځوانان جذبوي او په سیمه کې روانه جګړه تودوي. دوی ازادي راډیو ته وویل موږ د جهاد په نامه جنگي دي، خو اوس په دې پیسو چې د جګړې اصلي مراندې د پاکستان د څارګر ادارې ISI په لاس کې دي، او نه غواړي چې افغانستان ودان اوسي. په عین وخت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي کسان هم شکایت کوي څومره چې د دوی تمه وه همره د سولې د ولایتي شورا لخوا نه پالل کیږي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
افغان ولسمشر وایي ځینې هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي. حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې ځینې لری او نږدې هیوادونه د خپلو ګټو په فکر کې دي او په افغانستان کې د سولې پروا نه لري. ولسمشر کرزی د افغانستان او متحد ایالاتو ترمنځ د امنیتي موافقه لیک د اهمیت یادونه هم وکړه او ویل چې واشنگتن که غواړي له کابل سره امنیتی موافقه لیست موافقه لاسلیک کړي، نو لومړی باید په افغانستان کې سوله تضمین او افغان امنیتی ځواکونه پیاوړي کړي. احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانگزی سره په مرکه کې د شاغلي کرزی د دې څرګندونو په اړه خبرې کړې.
استاد ستانگزی، ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې یادونه وکړه چې ځینې لری او نږدې هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي. د نږدې هیوادونو د ګاونډیانو خو مخکې هم ولسمشر او هم نورو چارواکو یادونه کړې وه. په لری هیوادونو کې دقیقا د ولسمشر هدف کوم هیوادونه استاسو په نظر؟
د مال نظر سره دغه د باید خپل مسول مقامات توضیح کړي. هیوادونه په دې جمله کې غربي هیوادونه، د ناټو ځینې غړي هیوادونه، همدارنګه عربي هیوادونه کېدای شي پکې شامل وسی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هدف یې په دې سیمه کې د جګړې په تداوم کې د خپلو ګټو لټول دي.
د دې معنی آیا دا ده چې ولسمشر نور نو د سولې له هڅو نه یو ډول سره ناامیده شوی که څنګه؟
ګوره، هلته مسله د سولې ناامیدي نه ده. یعنی که چیرې پروسه یوازې افغانانو ته پرېښودل شي، دا مسله باید نتیجه ورکړي. او که چیرې نور هیوادونه لکه جمهور رئیس ورته لرې ونږدې په دې سولې پروسې کې خپلې ګټې وګوري یا خپل حلقات ته اجازات ورکړي، په دې صورت کې دا سوله یو واقع بینانه سوله نه ده او په نتیجه کې به افغانستان حاکمیت تر تهدید راځي.
خاغلی کرزی د امنیتی تړون یادونه هم وکړه. ل امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې ځینې شرایط وړاندې کړل، یو دا چې د سولې تضمین به کوي امریکایان په افغانستان کې او د افغانستان امنیتی ځواکونه بروزي. دغه شرایط چې د وړاندې کړل، ل امریکا سره د امنیتی تړون په لاسلیک کولو کې څومره عملی او ریالیستیک دي؟
ګورې، زه فکر کوم چې جمهور رئیس هدف دا وی چې دلته د امریکای متحده ایالاتو نه ټو غړي هی وادونه په تیرو یوولسو کلو کې یو مشکل دا و، متاسفانه چې د پاکستان او افغانستان په ارتباط سي او مشخصه تګلار ونه سو. یره دوه ګونه یا دوه مخه سیاست د اسلام آباد او کابل په ارتباط ته چلوږي. تضمین په دې معنی چې امریکا کولی شي په دې سیمه کې د غل جمهوریت پاکستان باندې چې متحده ګڼل کیږي لازم فشارونه راوړي، ولې مشکل د پاکستان او سرڅو په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. بل د تضمین مفهوم د مال نظر دا هم کېدای شي چې امریکایان باید د هیوادونو ته یو ډول اطمینان ورکړي چې افغانستان باید د نورو په ضد استعمال نه شي. درېیم ټکی دا چې ستراتیژیک توافق کې هم راغلي چې که چېرې افغانستان د بهرنیو هیوادونو تر یرغل لاندې یا تهدید لاندې راځي، په هغه صورت کې باید امریکا په ډیپلوماتیکو لارو فشارونو کې هغه نکړي د افغان دولت سره په لازمو اقداماتو لاس پورې کړي.
او دا څومره عملی دي ستاسو په نظر؟
په هر صورت کله چې امریکایان دلته خپل اړې غواړي، یوازې دلته د تروریزم سره د مبارزې مسله کوي یو اخ مسله ده. بل مسله دا چې افغانستان هم باید خپلې ګټې پکې ولټوي. هغه په دې معنی چې دا هم د افغانستان ګټه ده چې امریکایان باید لازم ګرانتیګانې او تضمینات ورکړي.
د ولسمشر په وینا کې تاسو د ډیورانډ او ګندمک د معاهدو او بیا لدې معاهدو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون مقایسه څه ډول ویني؟
دلته ګوري، د افغانستان لوبه او شونړیواله لوبه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان د افغانستان د سولې په قیمت کې د ډیورانډ کرخه پر رسمیت پیژندلو مسله باید مطرح کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې کچېره مسله په همدغه شکل باندې مطرح کیږي چې ګوري پاکستان ممکن په خصوص د انګلستان سره چې د امریکې متحده ایالاتو د نږدې متحد ګڼل کیږي، کېدای شي په غیر ارتباط باندې څه فشارونه راوړي چې باید پاکستان ته امتیاز ورکړي، د سیمې نورو هیوادو ته امتیاز ورکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانگزی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
عبید الله له کابل لیکي، افغانستان باید له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند ژر تر ژره لاسلیک کړي. عبدالرحمن بیا په خپل اسمس کې لیکلي دي له امریکا سره ستراتیژیک سند ګټه نه کوي. له تخار عبدالرحمن په انګلیسي تورو په خپل اسمس کې لیکلي دي پاکستان ته باید د راکټي بریدونو ځواب ورکړل شي. لخوسته یو اوریدونکو لیکلي د اندر د ملي پاتون او سیمایزو پولیسو ستاینه کوو. اسمت الله ستانگزی له لخمانه پر استول سمس کې لیکي باید شفاف او عادلانه انتخابات په افغانستان کې ترسره شي. ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې خپل نظریات د ازادي راډیو دروانه خبرونه او د ازادي راډیو د نورو خبرونه په اړه له موږ سره شریک کړئ. روانه خبری مجله محمد سر ته رسیدې شي. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. خبرونه ته بخیر راغلی.
تشکر از شما احمد شبر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 6:30 شام است.